قدر منوریدون کوستری مشاهده وقت په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په دې اخیری خبری غړی کې زه منور شاه تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به د پاکستان سیمې او نړۍ یو شمیر رپورټونه واورئ، خو راځئ چې د هر څه نه وړاندې د احمد شاه اعظمینه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
تر هر څه وړاندې د مهم خبرونو سرټکی، د خیبر پښتونخوا په نوښار سیمه کې په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه درې پولیس ژوبل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي سویس عدالت ته ځکه لیک نه دی لیکلی چې ولسمشر آصف علي زرداري ته استثنا ترلاسه ده. او د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې د وژل شوي خبریال مکرم خان د وژنې په ضد د خبریالو لخوا احتجاجي مظاهره وشوه. استاس پام بشپړ خبرونه تر غرزم. د خیبر پښتونخوا په نوښار سیمه کې په یو ځانمرګ برید کې درې پولیس ژوبل شوی دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین مشال رادیو ته وویل چې پولیس توار د مخله راپور رسیدلې و چې مشکوک ځانمرګ برید کوونکی په یو مسافر بس کې د پېښور پر لور روان دي. کله چې پولیس هغه راښکته کړي نو ځان یې والو زوی او درې پولیس یې ژوبل کړل.
دوی ته داسې لږه ډېر اطلاع وه چې ممکن ده چې خودکش راشي، لحاظ هغې خپله سیکیورټي سخته کړې وه چې چیکنګ کوي چې نور خلکو بچ کولو لپاره پولیس قرباني ورکوي. پکې زخمیان دي او ډېر زیات زخمیان دي. خدای دې وکړي چې هغې له خدای مطلب لکه د مرګ بچ کی. خو فی الحال هم دومره اطلاع ده چې درې کسان پکې دغه او دا سیکیورټي ایجنسی ځکه مطلب هغې لکه حملې پې کوي چې هم دا خلک دي چې د دې خلکو خلاف کاروایي کوي او درې او په دې کې خو هغه ودرولې نو خپل ټارګټ ته نه رسېدو او په دغه ځای کې ځان بلاسټ کړی دی. زمونږ سیکیورټي ایجنسی پولیس خلک چې کوم زخمیان شوي.
په خیبر پښتونخوا کې وخت نا وخت د اورپکو لخوا بمی چاودنې او ځانمرګ بریدونه ترسره کیږي چې زیاتره وخت یې پړه وسوال طالبان په غاړه اخلي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په مقدمه کې سپریم کورټ ته ویلي چې دوی ځکه سویس عدالت خط نه دی لیکلی چې ولسمشر آصف علي زرداري ته تر آئین لاندې استثنا ترلاسه ده. وزیر اعظم عدالت ویل چې په نور هیوادونو کې هم ولسمشرانو ته دا ډول استثنا ترلاسه ده. دوی زیاته کړه حکومت د عدالتي فیصلو احترام کوي. پر دې مهال د پاکستان د قانون وفاقي وزیر مولا بخش چانډیو خبریالانو ته ویل
ہم نے کہا ہے کہ آئین کے تحت وہ ہے اور بین الاقوامی لا کے تحت بھی صدر کو استثناء حاصل ہے.
مونگ ویلی چی دا آئین اور نڑیوال قانون تر لاندی الس مشرتا استثناء تر لا سدا اور دی لڑکی زمونگ وکیلانو دا لیبیا اور نور ملکونو مثالونا ورکڑا. خدا معاملہ عدالت کے دا نزگ مونگ زیاد سنشو ویلے خو مونگ عدالت تا پیش کی دو سرا دا ثابت اکڑا چی دا عدلی احترام کوو اور ہر فیصلہ بائی منو.
په سپریم کورټ کې د توهین عدالت د کیس اوریدنه د راتلونکي میاشتې تر لومبۍ نیټې پورې وځنډول شوه. په پېښور کې نن خبریالانو د قبایلي خبریال مکرم خان عاطف د وژنې پر ضد او خبریالانو ته د ساتنې ورکولو لپاره مظاهره وکړه. دا مظاهره د پاکستان د قبایلي خبریالانو د اتحادیې په غوښتنه شوې وه. د مظاهرې پر مهال خبریالانو د مکرم خان وژنه په کلکه وغندل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د خبریالانو د ساتنې لپاره دي کوټلي ګامونه پورته کړي. پر دې مهال د پېښور پریس کلب مشر سیف الاسلام سیفی مشال رادیو ته وویل
مکرم خان عاطف قاتلانو د دې واقعي ذمہ داری قبول کړې ده. دا رښتیا ده که دروغ دي؟ مخکې خو د دې تحقیقات کول د حکومت ذمہ داری ده چې اصل حقایق مخې ته راولي او بیا معلومو قاتلانو گرفتاری کې زموږ خیال سره رکاوټ راغی ته نه پکار. حکومت چې دی هغه دعوه لري چې زموږ ریټ زموږ اختیار نہ صرف ټول ملک باندې بلکې په قبایلی علاقو او سرحدي علاقو باندې هم دي، نو ولې نه هغه کسانو خلاف کاروي کوي؟
د مومن سره تعلق لرونکي د ډیوا رادیو خبريال مکرم خان دوی ورځې وړاندې د 400 په شبکې درځلا کې وسلوالو په ډز وواژه. مکرم خان د پاکستان د اردو ژبې له شخصي ټلویزیون دنیا سره هم کار کاوي. خبرونه له مشال رادیو ساوري. د افغانستان په سوهيلي ولایت کندهار کې په ځانمرګ برید کې شپږ کسان ووژل شول. د کندهار د والي ویان زلمی ایوبی مشال رادیو ته وویل چې دا برید نن تر غرمې وروسته د کندهار د هوایي ډګر د لوی دروازې مخې ته د امریکایي پوځونو پر یو کاروان وسو. د والي د ویان په وینا وژل شوي ټول کسان ولسی وګړي دي. په کندهار کې په روانه میاشت کې په بمی چاودنه کې 12 کسان وار له مخه لا وژل شوي دي. بلخوا د هلمند ولایتي چارواکي وایي د چهارشنبه په ورځ په دې ولایت کې په دوو بیلو بریدونو کې 14 کسان ووژل شول. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن نو ټاکل سوی غړو د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی پر وړاندې د لوړی مراسم پر ځای کړل. محمد حسین ګرزیوانی، سید محمد هاشم فولاد، غلام دستگیر آزاد، مومینا یاری او ریدا زیمی چې په دې وروستیو کې د ولسمشر د حکم پر اساس د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د غړو په توګه ټاکل سوی دي، نن یې په ارګ کې د لوړی مراسم پر ځای او سوګند وکړي چې انتخاباتو د خپلواک کمیشن د غړو په توګه به خپلې اړوندې دندې سرته رسوي. د ناروې د استخباراتي ادارې مشر پس له هغې استعفا ورکړې چې دا څرګنده سوه چې په پاکستان کې د ناروې جاسوسان کار کوي. رویټرز خبري اژانس د ناروې د انصاف وزارت د بیان حواله ورکړې او لیکي جینی کریسټنسن ځکه استعفا ورکړې کېدای سي د پټو معلوماتو د څرګندولو قانون څخه سرغړونه سوي وي. د چهارشنبې په ورځ جینی کریسټنسن پارلمان ته ویلي وه چې د ناروې جاسوسان په پاکستان کې موجود دي، خو دوی دا نه دي ویلي چې ولې یې پاکستان ته جاسوسان لیږلي دي. ناروې د امریکا نږدې ملګری دي او په افغانستان کې له ناټو سره په ګډه د پاکستان له پولې سره نږدې په عملیاتو کې برخه اخلي. د فاټا سپورټس ډایرکټریټ چارواکي وایي چې سر له سبا څخه به د آل فاټا انټر سکول سپورټس ګالا په نوم د قبایلي سیمو د سکولونو د زده کوونکو ترمنځ د لوبو یو میله په پېښور کې شروع کیږي. په دې میله کې به د دغو سکولونو زده کوونکي بیلابیل لوبې ترسره کوي. بل پلو د پاکستان او انګلستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ د لومړي ټیسټ د درېمې ورځې لوبه روانه ده. د انګلستان کرکټ لوبډلې په دوهمه پاڼۍ کې تر دې دمه سل منډې جوړې کړې دي او اووه لوبغاړي یې اوټ شوي دي. پاکستان په لومړۍ پاڼۍ کې د انګلستان د 129 منډو په ځواب کې 338 منډې جوړې کړې وې او ټول لوبغاړي یې اوټ شوي وو. د خبرونو پای.
قدرمنو اوریدونکو، د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د احمد شاه اعظمی نه د دې غړي تازه خبرونه اوریدل. په روانه غړي کې بعد د ریپورتونو تفصیل واوري. پاکستان ویلی د امریکا سره د برابرۍ په بنیاد تعلقات قائمول غواړي، داسې نه چې کله خوي او کله خراب.
As far as Pakistan is concerned, we want a relationship that is free from ups and downs.
د پاکستان سپریم کورټ د توهین عدالت د کیس اوریدنه د روانې میاشتې د اولنې نیټې پورې ځنډولې ده. په پیښور کې د وژل شوي صحافي مکرم خان عاطف د وژنې خلاف صحافیانو مظاهره کړې. بلخوا یو شاعر د صحافیانو په اړه وایي،
صحافیان چې کوم دینو دا د جهالت په تورتمونو کې ډیوی دي، او زه د خلکو ته دا ویل غواړم چې دا ډیوی مو وژنئ.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن سیمې ته د سفر په اړه حال درکوو. دا او نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې دا وخت اخیری غړی ته غوږی. دا خبرونه د پیښور په وخت هر ورځ د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړی اولنی خبر ته. نن په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو د دفتر هفتوار بریفینګ پریس بریفینګ شوې ده چې پکې په امریکا کې د پاکستان نوې سفیره شری رحمان د امریکا د صدر باراک اوباما سره د ملاقات په اړه هم خبرې شوې دي. د دې ترڅنګ د یو شمیر نور مسلو باندې خبرې شوې دي چې په تفصیل مو زمونږ خبریاله انیلا خالد خبروي.
د دفتر خارجه ویاند عبدالباسط په خپل بریفینګ کې وویل چې تیر ورځ د امریکای صدر باراک اوباما او پاکستانی سفیر شری رحمان د پاکستان او امریکای په تعلقاتو خبرې کړې دي. هغه زیاته کړه چې پاکستان د امریکای سره د واضح تعلق په حق کې دی.
As far as Pakistan is concerned, we want a relationship that is free from ups and downs.
تر سوچ د پاکستان تعلق ته نو پاکستان به د امریکای سره د برابرې په بنیاد خپل تعلقات مخ په وړاندې بیایي.
د نیټو په حق له دیو سوال په جواب کې عبدالباسط وویل چې د نیټو سپلای آزادولو خبره د غوی په نوټیس کې نه دراغلی، نو ځکه دا خبره بی بنیاد ده. دغه رنګ د امریکای خاص سفیر ګروسمن په حق له ویاند عبدالباسط مطبوعاتو ته وویل،
څنګه چې ما وویل چې کله هم مارک ګروسمن پاکستان ته راځي نو موږ غواړو چې د دې دورې ګټه روزي. د هغه لپاره ضروری ده چې موږ هم د وړاندې نه تیاری وکړو، خو دا وخت موږ داسې هیڅ فیصله نه ده کړې.
عبدالباسط زیاته کړه چې په مختلفو مطبوعاتو کې د هیلری کلینټن او وزیر خارجه ربانی کھر په میز کې شو خبرو په حق له غلط بیانې روانې دي، ولی حقیقت دا دے چې دواړو په مېس کې یوازې په تیرو حالاتو خبري شوې دي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو، د خارجه چارو د دفتر د پریس بریفینګ په اړه باندې حال راکو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریالې انیلا خالد. د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپلې یو مقاله کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک روسمن اسلام آباد ته د تګ د اجازه نه ورکولو په اړه بحث کړی دی. ورسپانه لیکي چې د نهه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبره ښکاره کړه چې پاکستان ورته ویلي مارک روسمن د منځنی ختیځ د سفر پر مهال پاکستان ته نورزی. د مقاله مهمه برخه درته په امیر ساحل وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي د تیر کال د نومبر په 26مه د ناټو د الوتکو په قبایلي سیمه مومندو کې د برید لکبله د امریکا او پاکستان اړیکي زخت خراب شول، او دا حیرانوونکې نه ده چې د مارک کراسمن د سفر توجه به هم د دواړو هیوادونو پر اړیکو و. د ورسپانه په لیکنه په سیمه کې د کراسمن بیلابیلو هیوادونو ته د سفر اصلي مقصد له افغان طالبانو سره د روغې جوړې په هڅو بحث کول دي. دا هڅې تر هغې وروسته ګړندې شوې چې په قطر کې طالبانو لپاره د دفتر د خلاصولو برملا اعلان وشو. پاکستان تل په دې خبرو کې د خپلو ګټو اظهار کړی دی، ځکه چې د دې هیواد د ګاونډي افغانستان د ثبات په اړه د اندېښنې موجود دي. ورسپانه پوښتنه کوي چې دا سدا نو بیا پاکستان ولې نه غواړي له دې موقع ګټه پورته کړي او په خبرو کې ګډون وکړي. ورسپانه لیکي دا رښتیا دي چې پارلمان تر اوسه د قومي امنیت کمیټې د هغو سپارښتنو په اړه غور او فکر نه دی کړی چې پکې د ناټو تر برید وروسته له امریکا سره د اړیکو د ماهیت ذکر شوی دی. په مقاله کې راغلي ښکاري داسې چې همدا یو لامل دی چې پاکستان د کراسمن له میلمستیا انکار وکړ. ورسپانه لیکي په تیرو وختونو کې هم د ملي امنیت په موضوع سیاسي سلا راغلې وه، خو هغه خبرې نوې عملي کړل شوې، او همدا وجه ده چې د پاکستان اوسنۍ بهانه تشه بهانه ده. ورسپانه زیاتوي له طالبانو سره د جوړجاړي خبره د پاکستان او امریکا له اړیکو هاخوا هم د پاکستان لپاره ډیر زیات ارزښت لري، او دا هم کېدای شول چې د پارلمان له پریکړو پرته هم په دې کې برخه اخیستل شوی وای.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
کیک دی کیک دی
په پاوکم یو لسو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د سندرو امیر
په و منټه د پاسا دو بجو،
د ځوانانو غږ
په 28 منټه کم دریو بجو،
اتلان
په پاوکم دریو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلور بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم پینزو بجو.
قدر من اوریدونکو، دغه وا د سبانه ورځ یعنی د جمعه د ورځ د پروګرامونو یو لړۍ. د پاکستان سپریم کورټ کې نن د توهین عدالت د کیس اوریدنه د راتلونکو میاشتې د وړمبۍ نیټې پورې ځنډول شوې ده. د مقدمه اوریدنه د جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې د ججانو وطني بنچ وکړه، او راتلونکو پیښې لپاره یې وزیر اعظم ګیلانی ته د نو وړاندې کېدو اجازه هم ورکړه. د نننۍ اوریدنې حال راکوي د اسلام آباد ریاض مساخل.
د توهین عدالت مقدمه اوریدنې په پیل کې وزیر اعظم اوې چې هغه د عدالتونو احترام کوي او ځکه نن پخپله عدالت ته حاضر شوې دی. د دوران د وزیر اعظم وکیل اعتزاز احسن وینا وا چې دا یو عامه مقدمه نه ده، نو ځکه د دې د تیاری او د کیس کتو د پاره هغه ته د یوې میاشتې وخت پکار دی، خو ولې عدالت د هغه خواص اونه منلو او په شریک سره ورته د دوونو وخت ورکو. د عدالت نه بهر خبریالو سره خبرو کې اعتزاز احسن وې
ز فکر کوم چې معاملہ بلاوا، خو بیا هم زمو کوشش ته چې د آرټیکل 298 تم تر لاندې چې صدا تا کوم استثناء حاصل ده عدالت په هغه قائل کړم.
د غشان د قانون وفاقي وزیر مولا بخش چانډیو وې چې پیپلز پارټي یا وزیر اعظم کله هم د عدالت د سپکاوي کوشش نه دی کړی، او نن یې دا خبره ثابت کړه. دې زیاتوي
هم نے کہا ہے کہ آئین کے تحت وہ ہے اور بل الاقوامی لا کے تحت بھی صدر کو استثناء حاصل ہے.
مونږ ویلی چې د آئین او نړیوال قانون تر لاندې ولسمشر ته استثناء تر لاسه ده، او دې لړکی زمونږ وکیلانو د لیبیا او نور ملکونو مثالونه ورکړه. خدا معاملہ عدالت کې ده، نو ځکه مونږ زیات سنو شو ویلې، خو مونږ عدالت ته پیش کېدو سره دا ثابت کړه چې د عدلي احترام کوو او هر فیصله به منو.
مشال ریډیو سر خبرو کې د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر وې چې نننې پیشي د استثناء یا انارو به حق لنوا، بلکې د توهین عدالت د نوټس وا. دې زیاتوي
بنیادی تور باندې دا نه ده چې چا او څنګه به سو خط لیکي نه لیکي، بنیادی خبره دا ده چې د کنټمپټ اف کورټ چې کم الفاظ دي هغه کې دای چې جان بوج کر کنه لکه خصدن آمدن د سپریم کورټ د فیصلو وایلیشن شوی دی. د پرایم منسٹر سے وکیل سے دا خبره کوله چې دا چې کم قصدن آمدن خبره دا هغه غلطه ده. البته خبره دا چې په کانسټیټیوشن کې دا سه پروویژن شته چې د ملک صدر ته ایمونیټی حاصله ده. نو آیا په داسې حالاتو کې پرایم منسٹر د خط لیکل پکار دی که نه پکار؟
د یادونه وړ دا چې دا اوریدنې دوران د سیاسي ګوندونو مشران لکه اسفندی ارولی، چودھری شجاعت حسین، د خیبر پختونخوا او پنجاب گورنران، د سندھ او بلوچستان وزرای اعلی، وفاقی وزیران او د پیپلز پارٹی غړي موجود وو. د غرنګ باز وکیلانو د عدالت په حق او د حکومت په ضد نارې هم لګولې. د کیس راتلونکو اوریدنه بعد د فروری پړومبه نیټه کیږي، خو عدالت وزیر اعظم ته د نه پیش کېدو اجازه هم ورکړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه
625، په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورینن. په پیښور کې د صحافیانو ټولنې د مکرم خان عاطف او جنا په سخت ټکو کې غندلې ده، او دا پیښه د حکومت نه اهلی ګرځولې ده. د طالبانو لخوا نورو صحافیانو ته د وجنې د دړکو په حق له صحافیانو د وسلوال ګوندونو سره د یوې جرګې وړاندیز هم کړی دی. په دې اړه نور حال د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث راکوي.
دا آوازونه په پېښور پریس کلب کې د سینیئر خبریال مکرم خان عاطف په شفقدر کې د وجنې په لړ کې د ترسره شوی احتجاج دي. په پېښور پریس کلب کې په ترسره شوی احتجاج کې په سختو ټکو کې د مکرم خان عاطف د وجنې غندنه وکړې شوه، او په حکومت باندې هم نیوکې وکړې شوې چې تر دې دمه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې 30 خبریالان ووژل شو، او حکومت تر دې دمه د یو خبریال قاتل هم ونه نیولو. په دې لړ کې د پېښور پریس کلب صدر سیف الاسلام سی پی مشال ریډیو ته وویل
مکرم خان عاطف قاتلانو د دې واقعې ذمہ‌داری قبول کړې ده. دا رښتیا ده که دروغ دي؟ مخکې خود د دې تحقیقات کول د حکومت ذمہ‌داری ده چې اصل حقایق مخې ته راولي، او بیا معلومو قاتلانو گرفتاره کې زموږ خیال سره رکاوټ هغه ته نه پکار. حکومت چې دی هغه دعوه لري چې زموږ ریټ زموږ اختیار نہ صرف ټول ملک باندې بلکہ په قبایلی علاقو سرحدی علاقو باندې هم دے، نو ولې نه هغه کسانو خلاف کاروائی کی؟
هم د مکرم خان عاطف د وجنې په لړ کې د سویلي ایشیا د آزادی میډیا د ټولنې ساوت ایشیا فری میډیا ایسوسییشن لپاره د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټری فرزان علي مشال ریډیو ته وویل چې د خبریال کار د چا مخالفت یا حمایت کول نه، بلکې خبر ورکول دي.
صحافي څوک چا نه ملګری دی نه دشمن دی، مونږ صرف خبریال یو، او مونږ کار دا دی چې عوامو ته خبر ورکو، نه مونږ چا حق یو نه مونږ چا خلاف. د خیبر پښتونخوا اوس زماغ خیال دے سولسم شہادت دے چې دا مکرم خان زمونگا مرگرے شہید شو، او اس نوی خبر پکے دار غلی دے چې اس پوری چې 13 کسان وجلی شوی وو، اغی قاتل نامعلوم وو، دی قاتل اس معلوم شو، اغی مخمخ رالو چې زما دا کڑی دے، او دا زما خیال دے دیر پریشانی خبر اوم دے، او دا سی خبر دے چې اس ټول صحافیان چې دی اغا متحد شي، او یو لایعمل پکې جوړ کی، او زمونږ چې مشران دي اغه چې سو فیصله کوي اغه مطابق ان شاء الله صاف ماوم بیا لایعمل کې شامل ای.
په پیښور کې د مکرم خان عاطف د وجنې په لړ کې د احتجاج پر مهال د قبایلی سیمې یو مشر خبریال سیلاب محسود د خبریالانو غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د وسلوال طالبانو لخوا د مکرم خان عاطف د وجنې وروسته اوس پکار ده چې د صحافیانو یو جرګه د هغوی سره په دې لړ کې مذاکرات وکړي، ځکه چې وسلوال طالبانو د نورو خبریالانو د وجنې دړکه هم ورکړې ده.
چې یو جرګه جوړ شي د دوی سره خبرې ورشي، چې د ما یقین دی چې که خبرې ورسره وکړو سره وایې ډاو روایې ډاو په ځنې شپه مونږ پړکي، او په ځنې شپه دوی پړکو، نو چې دا څه شوي دي دا خو به شوي دي. نو زه په یقین سره ویلی شم چې دا اور دا تاو دا وبچ خټه دلی دی دا بد سنه څخه خټه شي.
د سیلاب مشود د دې وړاندیز په لړ کې د خیبر یونین اف جرنالست جنرال سیکرټری یوسف علي وویل چې د طالبانو سره په دې لړ کې مذاکرات هم پکار دي او د دې لپاره به دوی یو تګلاره جوړوي. ولې د صحابیانو د وجنې غندنه هم پکار ده.
خپل مرګرو په شهادت باندې غلیم نه دي کې ناستل پکار. موږ به خپل جرام کوو، فریاد نه کوو او هغوی ته به هم کینو او حکومت ته هم دا مطالبه کوو. دا دویم صحابي دی چې قبایلي نوم قبایلي صحابي دی، نصر الله دی نه مخکې شهید شو په خیبر سوپر مارکیټ کې او دې مړ شو په سټل ایریا کې په شفقدر کې. نو صوبایي حکومت هم دا ذمہ داری ده چې هغه قانونه پورته کړي د صحابیانو تحفظ لپاره.
د قبایلي سیمو د صحافیانو د ټولنې مشر صدر داول د خبريالانو احتجاجي غونډه ته په خپل وینا کې وویل
اوس داسې گیم شروع دی چې انکه قبایلی علاقہ کې ډېر غړغړ پاور درغلي دي. نو هغه بندې زسر افي اجز دا بندې زنه پويګم چې زه دا ستوري کم سنټر ریپورت کوم. آیا دا بندې کم طرف ته چې کم مگر مجد دې ځخ پکیږي هلته زې په ځای پرشنه شروع دي، هلته زې په ځای غړغړ قوتونه راغون شوې دي. باقي ګورنمنت ته به موږ سم مطالبه وکړو. ګورنمنت خو خپل تا ته په جړا دی او وایي چې زه خپل دومره کمزوري پوزیشن کې یم چې زه به تا دې پر څه وکړم چې دا ډېره د شرم خبره ده.
د صحافتي ټولنې لخوا پرون په کراچۍ کې هم د مکرم خان د وجنې په حق له لاریون ترسره شو او سباله به په اسلام آباد کې د مکرم خان عاطف په وجنه خبريالان لاریون ترسره کوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
په ریپورت کې مو اوریدل چې په خیبر پښتونخوا کې نن هم د خبريال مکرم خان عاطف د وجنې پر ضد احتجاج شوی دی. په تیرو وو کالو کې په قبایلي علاقو او خیبر پښتونخوا کې په مجموعي توګه شپږ دیرش خبريالان وجل شوي، خو د مکرم خان پرته د بل یو وجل شوي خبريال قاتل هم په ګوته شوی نه دی. په دې اړه کمیشنونه هم جوړولی شي چې د مکملېدو باوجود هم په ډاګه شوي نه دي. عبدالحی کاکړ خپل ریپورت کې هم د دې خبرې جاج اهلی چې آیا دا کمیشنونه جوړونه د خبريالانو ژوند محفوظ کولای شي او کسنګه راځي چې ورته غوښ شو.
په پاکستان کې د خبريالانو د سازمانونو لپاره د حیرانتیا لوی خبره ده هم ده چې په لسګونو خبريالانو وجل سوي، خو د حکومت لخوا آن یوازې د دوو خبريالانو په اړه په لټونکو کمیشنونه جوړ کړل سوي دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي حیات الله او په پنجاب کې وجل سوي خبريال سلیم شهزاد د وژنو په اړه چې کوم کمیشنونه جوړ سوي هم دي هغه لا تر اوسه په ډاګه سوي نه دي. په پېښور کې د خبريالانو د حقوقو یو مبارز شمیم شاهد وایي د کمیشن په لټونو ناهیله کړی دی.
نو دا کمیشن چې سره د امنیتي کمیشن جوړ شوی د دې هیڅ قسمه نتیجه مخه ته ځکه نظر راغلی چې د دې عدالتي تحقیقاتي کمیشن تر اوسه پورې ذمہواری پېښ کړې نه ده. په چا باندې ذمہواری نه ده چولې چې حیات الله چا شهید کو، سلیم شهزاد چا شهید کو. نو په دې وجه د دې کمیشنونو صدا ته ښې نتیجې مخې ته نه دي راغلي، او هم دغه وجه ده چې د جرنالستانو خلاف تشدد چې کومې هغه ورځ تر ورځ زیاتېږي.
خو د پېښور هایکورټ پخوانی جج جسټس محمد اجمل میا بیا دا دلیل ورکوي چې ځینې کمیشنونه د ملي ګټو په خاطر نه په ډاګه کېږي. البته دی وایي که چېرته مسله له ولسي ګټې سره تړلې وي نو خلکو ته پکار دي په حکومت فشار واچوي.
ګورا که کمیشن د ولس په ګټه وي نو پکار دی چې په ډاګه کړل سي، پکار دی چې وویل سي چې ملزم څوک دی، دا کار چا کړی دی. نو بیا هغه ته د سزا ورکولو لپاره اخلاقي، آئینی او قانوني لارې خپلول کېدای سي. پر حکومت فشار هم اچول کېدای سي چې د کمیشن رپورت دی د ولس مخې ته راوړي او ملزمانو ته د سزا هم ورکړي.
د صحافیانو پر لپسې وژنو د خبريالانو مشران له حکومت دومره نه هیله کړي چې د شمیم شاهد په وینا دوی اوس له ملګرو ملتونو څخه د مرستې په غوښتنه غور کوي.
ملي تو خدای ته حفاظت د ما فوج او پولیس کوي او انصاف په مال عدالت راغی، خو چې دغه دواړه ما ته تحفظ نشي راکوله او عدالت راته انصاف نشي راکوله، نو بیا به ظاهره خبر ده یا به زه د صحافت پرېږدم او یا به زه د عمل پرېږدم بل طرف ته بوځو، او یا به زه د یو درېمګړي نه چې هغه زموږ ملل متحد باندې سوچ کولی شو هغه ته باطل کوو چې راشه زما حفاظت وکړه.
همدا ناهیلي د پاکستان یو وتلی خبریال او څېړونکی نصرت جاوید هم لري چې د خبریال تحفظ د هغه په قسمت کې ویني.
صحافی کو بس اس کی قسمت ہیلپ کر سکتی ہے.
له خبریال سره یوازې د قسمت امرسته کولای شي، بل د لپاره هیڅ امنیت نشته.
ځکه چې د پاکستان ریاست خپله کنفیوز دی چې دی له چا سره ملګری دی، نو ماته بیا د قسمت بغیر د صحافي د تحفظ بل لار نه ښکاري.
خو په داسې حال کې د خبریالانو مشران له حکومته ناهیله سوي، نو پوښتنه دا ده چې آخر خبریال د ژوند د ژغورلو لپاره بیا هم یو څه نه څه متبادل لري او کنه؟ نصر جاوید د دې پوښتنې په ځواب کې وایي،
دیکھیے صحافی کام کرنے سے تو نہیں روک سکتا اپنے آپ کو، یہی ہے کہ آپ کو
گورا خبریال خوزان لکار نشی قتلے یواز دم رکول شی چی زان پی ودا سے مشکل مرحلہ کے وانے چوی چی دد دو وجل و علاوہ لہاغوی سر بل لار پاتی نشی، ما تا بل لار نخ کاری پرت لدی چی بیا بالکل صحافت پر خودل شی
علاوہ تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے.
دا صحافیانو لپاره د پاکستان او نړیوالو تنظیمونو مشران وای وسلوال او حکومت پکار دی یو خبریال ته د فریق نه بلکې به طرفه کس سترګوګوري چې کاری رامنځته کېدونکي حالات رپورت کول دي. د دوی په وینا ریاست پکار دی د خبریالانو په ژغورلو کې زیات فعال کردار ولوبوي.
عبدالحی کاکړ وو چې په قبایلی سیمه او خیبر پښتونخوا کې د خبریالانو د وجنې او د هغې په اړه د جوړ کړی شوي کمیشنونو په حال یې تاسو خبرولی.
سلام مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان،
طارق قرقزی، مشال ریڈیو، کرم ایجنسی،
فرحات شنوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی،
عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د پاکستان د قبایلی سیمې لپاره د فاټا سپورتس ډایریکټریټ چارواکي وایي چې د سبال نبا د آل فاټا انټر سکول سپورتس ګالا په نوم د لوبو یو میله په پیښور کې شروع کیږي. دا چې په دې کې به کومې لوبې کول شي او قبایلی طالب علمان ورته څه تیاری کړی را، په دې اړه د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرحات شنواری تفصیل راکوي.
د قبایلی سیمو د لوبو د ډایریکټریټ په وینا سبانه با د غونډې قبایلی سیمې په کچه باندې د سرکاري سکولونو د زده کوونکو لپاره د آل فاټا انټر سکولز سپورتس ګالا په نوم په پیښور کې د لوبو یو میله پیل کیږي چې په دې کې به د بیلابیلو قبایلی ایجنسیو او نیمې قبایلی سیمو هغه لوبډلې برخه اخلي چې د خپلې ایجنسۍ په کچه یې دغه لوبې ګټلې وي. د دوی په وینا د لوبو په دې میله کې به د فوټبال، والیبال، کرکټ، باسکټبال، رسکشی او اتلیټکس لوبې ترسره کیږي. دا چې دې لوبو دپاره څه تیاری روان دي او لوبغاړو ته به پکې کوم ډول اسانتیاوې ورکول کیږي، په دې حقله باندې د قبایلی سیمو د لوبو د هلو ځلو مشر یا ډایریکټر سپورتس فاټا فیصل جمیل شاه مشال ریډیو ته وایي، د آل فاټا انټر سکولز سپورتس ګالا په نوم د لوبو په دې میله کې د خیبر قبایلی سیمې د جمرود های سکول د لوبو استاد یا فزیکل ایجوکیشن ټیچر ایاز رضا اپریدای وای چې د دوی سکول به هم پکې برخه اخلي او د خپل لوبغاړو تربیتی کیمپ هم لګولای دی.
د خیبر یوتی تاسو د جمرود ګورنمنت های سکول نمبر 2 جمرود با د اباله شروع کیدل کی فاټا ګالا کې د خیره تر د کرکټ، باسکټ بال، والی بال او اتلتیکس کې د شرکت لپاره لوغه ټول ګر نه دی خیره تر او خاطی لري شروع را اوس هم موږ جمرود سپورت کمپلیټ کې د دا لوبو د تیارو لپاره کیمپ لګولای دی. کم میچ نن ما دیګر اختتام کیږي او خیره تر اباله والی بال میچ موږ به د هیفاټ فشار خلاف په کیمپ سپورت کمپلیټ کې لوبو.
او د جمرود های سکول د کرکټ لوبي کپتان عمران اپریدی وای چې دوی ورته ښه تیاری نیولې دی او ډیر خوشاله دي چې د لوبو په دې میله کې برخه اخلي. د قبایلی سیمو د لوبو د ډایریکټریټ په وینا دغه لوبې د امنیت خرابې وضع له امله ډیره موده پس پیل کیږي او قبایلی زده کوونکي پکې ډیر په شوق سره برخه اخلي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه لري چې هر ورځ د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې جاری وي. دا وخت په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې دي. راځي چې رحمت شاه اعظمی نه د دې وخت خبرونو سرټکی واورو.
د خیبر پښتونخوا په نوښار سیمه کې په یو ځانمر برید کې درې پولیس ژوبل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په مقدمه کې سپریم کورټ ته ویلي چې ځکه سویس عدالت خط نه دی لیکلی چې ولسمشر زرداری ته تر آئین لاندې استثناء ترلاسه ده. په پېښور کې نن خبریالانو د قبایلي خبریال مکرم خان عاطف د وژنې پر ضد او خبریالانو ته د ساتنې ورکولو لپاره مظاهره وکړه. د افغانستان په سویلي ولایت کندهار کې په ځانمرګ برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. او د پاکستان او انګلستان کرکټ لوبډلو ترمنځ د لومړي ټیسټ د درېمې ورځې لوبه روانه ده. د انګلستان کرکټ لوبډلې په دوهمه پاڼۍ کې تر دې دمه د 115 منډو په جوړولو د هغه 8 لوبغاړي سوځېدلې دي.
دا او احمد شاه اعظمی چې تاسو ته د خبرونو سرټکی وړاندې کړل. قدرمن اوریدونکو، استاد پام را ګرځو د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته چې په خپل اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړي دي. اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې انیل خالدی مهم ټکی راغونډ کړي. راځي چې په غاړې وارو.
مشرق ورسپانه خپل اداریا کلی کې چې په خیبر پښتونخوا کې پر لپسې د صحافیانو وجنو لوجي دا سیمه ډیره خطرناکه شوې ده. اداریا لیکي چې لا د مشرق نمائنده نصر الله خان افریدی په وجنې کې ککړ خلکو پتا نه ولګېدلې چې د امریکایي چینل ډی وی یو صحافي مکرم خان په جماعت کې د منځ دوران ووجل شو. اداریا مخکې زیاتوي چې باید حکومت د هغه د قتل پوره پوره پلټنې وکړي او په دې پیښه کې ککړ کسان خپل انجام ته ورسوي. جنگ ورسپانه خپل اداریا کلی کې چې د ملک په مختلفو ښارونو کې د واسا ټلیفون یا نورې ترقیاتی ادارې د خپل ضرورت په خاطر په سړکونو او پیاده تللو لارو کې کندې خو وکني، ولی بیا د هغې بندولو لپاره څه بندوبست نه کوي کوم چې د حادثې وجه جوړېدې شي. ادارې زیاتوي چې نه یوازې په پینډای کې بلکې په خبر خار کې هم د پرانستې خولې ګټرو او کندو شکایات عام دي. باید چې متارکه ادارې په دې لړ کې فوري ګامونه پورته کړي، ګنی دا کلاو ګټرې به همدغه سي د ولس د مرګ وجه جوړېږي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې د حکومت صدر ته حاصل استثناء لپاره سپریم کورٹ سره د رجوع فیصله یقینا د خیارتیا کار دی، کوم چې د دې خبرې ثبوت دی چې حکومت عدلی سره هیڅ قسم ټکر نه غواړي. ادارې زیاتوي چې بیرسټر اعتزاز احسن دا ویلي دي چې صدر ته استثناء حاصله ده او تر څو چې هغه صدر دی په هغه څه قسمه مقدمه نشي کولی کېدی. ادارې اخیره کې لیکي چې دا د صدر او وزیر اعظم ته د غلطو مشورو نتیجه وه چې د ادارو په منځ کې دومره کشالي جوړې شوې، ولی بیا هم دا خبره د ستاینې وړ ده چې حکومت د نازک حالاتو احساس وکړو کوم چې یقینا د ملک او قام په مفادو کې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوس پام وکړئ نړیوالې مطبوعاتي کتنې ته. الجزیره ټلویژن په خپل ویب پاڼه کې لیکي د پاکستان کرکټ نه د دې هیواد د سیاست حال معلومې دي شي. د پاکستان کرکټ لوبه کې د منفي خبرو سره مثبت خبرې هم موجودې دي. بلخوا نیویارک ټایم ورځپاڼه لیکي افغانستان کې د پولیو یا ګزړن ناروغانو کې درې چنده اضافه شوې ده او دغه ښکارا ناروغانو نسرګندېږي چې کېدې شي د پټو ناروغانو شمیره د نه هم زیات وي. د دې دواړو مقالو مهمه برخه د ګلیا حسناورو.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه یو مقاله کرکټ او د پاکستان سیاست تر سرلیک لاندې خبره کړې. مقاله کې راغلي چې د کرکټ کارپوهان دود شوی خبره کوي چې کرکټ په هند کې مذهب دی، خو د پاکستان کرکټ لوبډلې سره سره د پاکستان سیاسي، سماجي او اقتصادي حالت هم ښه نه دی. د پاکستان کرکټ لوبډلې نه د پاکستان د سیاست حال معلومی دي شي او دا خبره سرګند ده. په پاکستان کې په 2009 کال کې د سریلانکا کرکټ لوبډلې برید سره د هیواد د کرکټ لوبې لپاره محفوظ پاتې نه شو. دې برید ډېر حیران هم کړل. په دې برید کې د مذهبي توندلارو د لاسوهنې خبرې رد شوې. دې برید سره د ورپکیتوب پر ضد د نوې لارو اختیارولو باندې سوچ شروع شو. الجزیره ټلویزیون په مقاله کې لیکي د پاکستان کرکټ او د ریاست پرتله کولو کې زیاتره خبرې منفي نه دي، بلکې د کرکټ لوبډلې خ اننګز هم لوبولې دي او پاکستان ریاست هم په دې سیمه کې په ځینی وختونو کې د خ لوبي مظاهره کړې ده. د پاکستان کرکټ لوبډله اوس د 13 کروڑ ولس استازیتو په ریښتیا کوي او هغه ځکه چې اوس په دې لوبډله کې نه یوازې د لاهور یا کراچۍ لوبغاړي دي بلکې د ټولو سیمو سره تعلق لرونکي په دې کې لوبه کوي. الجزیره ټلویزیون په مقاله کې زیاتوي چې تر څو به دغه مثبت پرمختګونه پر ځای پاتې شي په دې رستو کې د ګین ګرولو لانجه یا لوبه خرڅول یا لوبډلې ترمنځ اختلافات او خبرې رامخته کېدی شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزړ ناروغي پر مخ زیاتېدونکي کیسونو په اړه مقاله خپره کړې. ورځپاڼې کې د کلونو وروستو په 2010 کال کې د پولیو یا ګوزړ په ناروغانو کې کمی راغله او دا شمېره 15 ته راورسېده او د روغتیا نړیوالې ادارې افغانان هیروګان وګرځول، خو تیر کال دا شمېره 3 سیوا شوه او د افغان د صحت د وزارت تر مخه شپږ اویا کسان د ګوزړ ناروغۍ کې اخته دي. د صحت کارپوهان وایي دې خبرې نه څرګندېږي چې ډېر زیات پټ د ګوزړ ناروغان هم موجود دي. ورځپاڼې کې د کلونو خواري وروستو اوس یوازې د ګوزړ ناروغۍ په افغانستان، پاکستان او شمالي نایجیریا کې پاتې شوي او هر کال په ناروغانو کې اضافه کیږي. بلخوا د صحت نړیوال اداره وایي هند کې د تیر کال د ګوزړ یو ناروغي هم مخته نه دی راغلی او دې هیواد د ګوزړ ناروغۍ نه ځان خلاص کړي. ورځپاڼې کې په پاکستان او نایجیریا کې ځینې سخت دریځ علما د ساسکو ورکول د مغربي هیوادونو سازش بلي، خو طالبان په دې کې څه کار نه لري. په افغانستان کې د ګوزړ د ناروغۍ ځینې ټیمونه د طالبانو د مشر ملا عمر لاسلیک هم ځان سره ګرځي چې د پولیو ساسکې ورکولو سره هیڅ قسمه زیان نه کیږي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د نړۍ په حال کې د شام حال درکو. په داسې حال کې چې ریپورټونه وایي د شام لپاره د عرب لیگ سارونکي په دغه هیواد کې د 13 میاشتو راهیسې د روان تاوتریخوالي په ختمولو کې پاتې راغلي. برتانیا د شام پر ضد د لګول شو مالی بندیزونو د لا سختولو غوښتنه کړې ده. امریکا بیا په عین حال کې د شام رژیم ته له بهره د وسلو د ملاوېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې حق له نور تفصیل د واشنگتن نه زموږ همکار هارون باچا راکوي.
د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د دې هیواد پارلیمان ته په خپل وینا کې ایران او له لبنان څخه فعالیت کوونکي د حزب الله شیعه ډله د سوریا د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره تورن کړل. ښاغلی کیمرون ولسمشر اسد د یو بدمرغه دیکتاتور په توګه یاد کړل او د رژیم پر ضد ورلا د بندیزونو د لا سختولو غوښتونکي شو. برتانیا باید د سوریا پر ضد د سفرونو د بندیزونو او د دې د شتمنۍ او د کنګل کولو په لړ کې مشري پر غاړه واخلي. تر کومه چې د سوریا حکومت د ملاتړ خبره ده سو خلق وزپی نو داسې شواهد مخې ته روان دي چې خایي ایران ورته په غټ اندازه مرستې رسوي. تمه ده چې د اروپای ټولنې د هیوادونو خارجه وزیران بعد راتلونکي ګل د ورځې په خپل لیدنه کې د سوریا پر ضد د نویو بندیزونو د راوړلو په حق لا پریکړه وکړي. د 13 میاشتو راهیسې چې عرب لیگ خپل سارونکي سوریا ته ولېږل سو دغلته د تاوتریخوالي د خواته کولو په مخه د بشر الاسد د حکومت د اقداماتو جاج واخلي. د حکومتي ځواکونو او د وسلوالو سوریایي یاغیانو ترمنځ نښتو کې د سلګونه سوریانو د وژل کېدو خبرونه خپاره شوي دي. رویټرز اجنس د عرب لیگ په حواله لیکلي چې دمشق خای په سوریا کې د یاد سازمان د ماموریت تر یوې بلې میاشتې د غزولو له خبرې سره موافقه شي، خو په عین وخت کې د کتونکو له قوله لیکي چې وایي سوریا ته د عرب لیگ د سارونکو د تک پترس کې یوازې د بشر الاسد حکومت ته یو ډیپلوماټیکي پنا او د لا زیاتو سوریانو د وژلو لپاره وخت ورکړل شوی دی. د یادولو د ملګرو ملتونو د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په خپل راپور کې وویل د 13 مارچ له میاشت راهیسې چې په سوریا کې نام نه او سر راپورته کړی سوریایي ځواکونو څخه د باندې 15,000 خلک وژلي دي. چې ورپسې سمدستي وروسته د سوریا حکومت ادا وکړه چې دغلته د فعالو ترهګرو ډلو د عملیاتو له کبله 2,000 امنیتي سرتېرو ژوند له لاسه ورکړی دی. هم په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي حسین رئیس د شورو په ورځ په نیویارک ښار کې له خبریالانو سره په خبرو کې سوریایي رژیم ته د وسلو د ملاوېدو له کبله اندېښنه وښوده او ډاډ څرګند کړ چې له هر هغه هیواد سره چې سوریا ته وسلې ورکولې به دغه موضوع نیغ په نیغه او په جدیت سره وڅېړي. له بده مرغه له سوریا سره د وسلو د تجارت په کولو بندیز نه دی لګول شوی، کوم چې زموږ په اند په کار وا چې تر اوسه لګول شوی وي. او دا ځکه چې تاسو خو پوهیږئ چې د امنیت شورا ځینو غړو هیوادونو په شمول د روسیې د څه قسمه بندیزونو له راوړلو سره مخالفت ښودلی دی، حتی له هغو سره هم کوم چې عرب لیگ وار د مخه عملي کړي دي. اخو بیا د روسیې خارجه وزیر سرګی لیوروف د ماسکو په خبري غونډه کې د امریکا د دې اندېښنو په اړه چې ګنې د روسیې یوې سمندري بیړۍ سوریا ته وسلې وړي دي، د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې له سوریا سره د تجارتي اړیکو پر مخ وړلو کې حکومت د نړیوالو لوزنامو پورا خیال ساتل دي. موږ فکر نه کوو چې ګنې ضرور دی خپل وضاحت مخې ته راوړو، دا ځکه چې موږ د نړیوالو موافقت نامو او یا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قراردادونو سرغړونه نه کوو. موږ له سوریا سره یوازې د هغه شیانو تجارت کوو په کومو چې د نړیوال قانون له مخې بندیز نه دی لګول شوی. په داسې حال کې چې راپورونه وایي د قطر هیواد سوریا ته د عربي ځواکونو د لیږدولو وړاندیز کړی، رایټرز ایجنس د سوریا د آزاد پوسټ په نامه د هیواد د یاغي ډلې د یو مشر ریاد ال اسد له قوله لیکلي چې وایي موږ غواړو چې د سوریا د کشالې د حل چارې دی زموږ د عربي ورونو پر ځای ملګري ملتونه او واړه نړیواله ټولنه په خپلو لاسو کې واخلي. هارون بادشاه، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو دا.
قدر منوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه او ری ورسپانه واسټ جورنال په خپل یو ریپورت کې لیکي چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د امریکا سره د خبرو اترو په خلې کړي دي. خو ورسپانه لیکي امریکا او د هغوی ملګری وایي چې د یاغیتوب د مرکزیت نه لرونکي حالت په پام کې نیولو سره به د دې قتل مهم وي چې آیا د طالبانو مشران تر کومه حده د مستقبل په اړه په یو تړون سلا کیږي. په دې حق له نور تفصیل د بوریوال کاکړناورو.
وال سټریټ ژورنال د دې ریپورت په فایل کې لیکي چې د افغانستان په یو شمیر نه آرام ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په جګړه کې شکیلو کمانډانانو ویلي چې دوی په پراخه کچه له امریکا سره د خبرو اترو د پیلولو په اړه د خپل مشرانو د پریکړو ملاتړ کوي. خو د هغوی په خبره داسې امکان شته چې د دوی ځینې ملګري به د امن کوم تړون رد کړي. ورسپانه د طالبانو د دورې د بهرنیو چارو د وزیر مولوی وکیل احمد متوکل چې اوس د یو تړون د رامنځته کولو په هڅو کې لاس لري، له خلیل کې چې طالبان یووالی لري خو داسې هم نه ده چې سل په سل کې دي د یو کس تر واک لاندې وي. ورسپانه زیاتوي چې امریکا او د هغوی ملګري وایي چې د یاغیتوب د مرکزیت نه لرونکي حالت په پام کې نیولو سره به د دې قتل مهم وي چې آیا د طالبانو مشران تر کومه حده د راتلونکي په اړه پر یو تړون سلا کیږي. په کابل کې د نړیوالو ځواکونو یو لوړپوړي کمانډان ورسپانه ته ویلي چې پر طالبانو مستقیم نه بلکې غیر مستقیم واک دی، کوم چې د هغه په خبره د باور د پرځای کولو په لړ کې ستونزې جوړوي. ورسپانه لیکي که څه هم وسلوالو طالبانو او د هغوی ملګري ډلې حقانی شبکې د ملا عمر مشرتوب منلی، خو یاغیتوب یو منظم او پیلې غورځنګ نه دی. د دې غورځنګ په جګړه کې شکیل عسکر او ځایي کمانډانان کله ناکله د مشرتابه له فرمانونو سره اختلاف شي. د افغانستان په ختیځ ولایت لوګر کې د مولوی درویش په نامه د وسلوالو طالبانو یو کمانډان وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې د هغه په خبره د کرزی په حکومت کې هم داسې کسان سته چې د حکومت لارښوونو ته غاړه نه ږدي. مولوی درویش زیاته کړي چې طالبان هم د خلکو یو ډله ده چې ښه او بد خلک پکې شتون لري، خو د هغه په خبره بد پکې لږ دي کوم چې به د امن د خبرو اترو په حق کې نه وي. دوی وایي چې مشري هر ډول پریکړه وکړي نو طالبان به ورپسې ځي. په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو کمانډان بیا ویلي چې په افغانستان کې هر سړی امن غواړي، او د هغه په خبره د دوی په مشرتابه کې ډیر پوهان خلک سته او دوی باور لري چې هغوی به هیڅ داسې پریکړه ونه کړي چې د اسلام او افغانستان پر ضد وي. ورسپانه په خوست کې د وسلوالو طالبانو د یو کمانډان چې ملا ایوب نومیږي له خلیلي کې چې ملا عمر د دوی لارښود دی او دوی یې پر لار ځي، خو د هغه په خبره کچیر ملا عمر د اسلام پر ضد کومه پریکړه کوي نو بیا به د دوی مشر نه وي او نه به هم دوی ورپسې ولاړ سي. خو په پکتیا ولایت کې د طالبانو یو کمانډان بیا ویلي چې امن په داسې حالت کې د منلو دی چې یو خو اسلامي قوانین پلي کړل سي بل بهرنۍ لاسوهنه نه وي، او د هغه په خبره هیڅ څوک پر افغانانو د لویدیز په شان ولسواکي یا جمهوریت ونه تپي. دې کمانډان ویلي ان تر دې چې پر دې سربیره به هم ځینې اورپکي خپل وسلې ونه غورځوي. په خاصه توګه حکانی شبکه چې د طالبانو ملګری ده خو په خپل سر عملیات کوي او د امریکایي چارواکو په وینا د پاکستان له جاسوسي ادارې ISI سره اړیکې دي. ورسپانه په کابل کې د یو شنونکي مسعود کړوخیل له خلیلي کې چې وسلوال طالبان دې ته د پرمختګ د یوې لارې په توګه ګوري. د هغه په خبره کچیر دوی له 2014 کال وروسته په زور واک تر لاسه کړي نو به هیڅ قانوني حیثیت ونه لري او لټول نړۍ څخه به یوازې کړل سي، نو ځکه هغوی بیا داسې کول نه غواړي.
د مشال خبريالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
ورزو افغانستان ته. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر جلال آباد ته په یو سفر کې په سلګونو دینی عالمانو او د جماعتونو امامانو ته په خپل وینا کې ویلي چې د منبر د لارې دی په خپل خطبو کې د سولې پیغام ورکړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان د حج او مذهبي چارو وزیر محمد یوسف نیزی ننګرهار ته په یو سفر کې د ختیځو ولایتونو سلګونو علماو او د جماعتونو ملای امامانو ته د یوې غونډې په ترڅ کې وویل چې د سولې د راوستو په لار کې د فعال ونډه واخلي. ده وویل
جنگ بربادي ده، هر قدم چې موږ صلح ته پاغي کې لنډیږو هغه قدم باید د موږ ملت د موږ حکومت ته ورته کی، او د علما کرامو دا وظیفه ده چې دوی د صلح فضیلت، د صلح منفعات، د صلح خیر دی ملک لپاره د منابر دلاره بیان کی تر څو چې موږ هغه ورونه چې هغه فعلا په داسې حالت کې دي چې هغه په منازعه کې دي، په جګړه کې دي، دوی د اسلام په شرایط ورورګلوي ته، وحدت ته، او خپل د وطن غیږ ته دوی بیرته مراجعه وکړي او د ملک خیر سره آباد شي.
په ننګرهار کې د سولې د عالی شورا ولایتي مشر ملک نذیر وایي چې د سولې پر اوسو کې د جماعتونو امامان تر بل هر چا زیات مثبت ثابتېږي.
دا اسلامي جامعه ده او د ملایانو دا خلک ډیر تابعدار دي، او دغه علما کرام چې دا نن راغلي دي او دلته ودرنده غونډه جوړه کړې ده، دوی په خپلو مساجدو د لارې نه د سولې په پروګرام کې منډه وکړي. دا زه بالکل په سلو کې سل کامیابه غونډه بولم، ځکه چې بې د علما کرامو نه د سولې راوستل افغانستان ته دا ناشونی کار.
د نورستان د حج او اوقافو رئیس ولی رحمان وایي چې دوی به په خپل ولایت کې خطیبانو ته هدایت وکړي چې د منبر له لارې د سولې پیغام خلکو ته ورسوي.
زما په نظریات باندې دا غونډه ډیر موثر پدې چې افغانستان کې دا جنگونه چې مینس کې اوس کم روان دي، دا تحملي جنگونه دي. دین پس ته مونږ ان شاء الله زو خپل ائموت خطبه او دغه ضرور ولي او د افغانستان د ځپل ولس یو کول د پاره د دیو بهبوت آینده د پاره مونږ ډیر هلې ځلې کو ملت ته دغه ضرور ولي پیغام برسو.
د حج او مذهبي چارو وزیر محمد یوسف نیزی په علماو د سولې د پیغام ترڅنګ د کوکنارو د کرنه د مخنیوي د تبلیغولو سپارښتنه هم وکړي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3114، اسلام آباد.
په پیښور کې د بې کورشوي او مصیبتونو ځپلو زنانو د سر پټولو لپاره د یو پناه ځای یا شیلټر هم پرانسته وشوه. په دې ځای کې به مستحق ښځو ته مفت خوراک څښاک ورکول شي او ځینې هنرونه به ورته هم ښوول کیږي. نور تفصیل د خالد خان په ریپورت کې اورو.
د جرمن حکومت په مرسته د خیبر پښتونخوا بیکوره او بی اسره زنانو لپاره د دغه لوی کور یا پنازه پرانسته د پیښور په حیات آباد کې وشوه، چرته چې د جرمني حکومت د چارواکو نه علاوه د خیبر پښتونخوا ستر وزیر بشیر احمد بلور او د سماجی خیر خیګړې او د زنانو پرمختګ صوبایي وزیره میرمن ستارایاز ملمان وو. په دې مهال میرمن ستارایاز مشال ریډیو ته وویل چې د دوی حکومت د ډومبه اورځ نه دغه اراده وا چې د بیکوره او بی اسره زنانو لپاره یو داسې سکور جوړ کړی چرته چې د نور اسانتیاګانو سره سره دغه زنانو ته د ګنډلو، دستکاری او نور هنرونو روزنه هم ورکول شي.
زمونږ دا یو شروع نه یو اراده و چې مونږ داسې یو کور جوړ کړو چې دا صرف دانی چې دارالامان دی او بساره خزه چې راشي او غبس چې یو ځل راشي به څوک ته پوس نه کوي. مونږ وی چې دای له مونږ داسې یو آرام دې کور جوړ کړو چې چرته کې دای ته مونږه سې ټریننګونه ورکو او دای بیا چې واپس وی چې خپل فیملی سره هم کزینو چې سونره په لاس کې او
اکثر غلط لاسونو تتللی او د کمی په ځای د دغه زنانو مصیبتونه او ستونزې به نورې هم زیات شوې. په دې موقع د خیبر پښتونخوا ستر وزیر بشیر احمد بلور زنانو ته د حقوق ورکولو او د هغوی ستونزې هوارولو لپاره د خپل حکومت ځینې ګامونو په هکله مشال ریډیو ته وویل.
بیا مونږ څه کوم کوم لګیاو تاسو سملای کوګل مونږ قانون هم پاس کړی د انهریټنس سم ملاویږي د دې څه کوم هراسمنت کیږي هغه او بیا ټول نو لاته تاسو بل بورډ با قتل څنګه الګو ونین په دې فضل تاسو وګورئ چې لږ څه ګوینګ اون.
په دې مهال د جرمن حکومت یو لور پوړ چارواکي ډاکټر سټیفن اوسالت مشال ریډیو ته صدرنګ وویل دا یو ډیر ښه پروژه ده، دا به هغه زنانو ته اسانتیاګانې ورکوي کوم چې بی اسری وي او سمې صوبتونو کې بوخوی او دلته به د هغوی ماشومانو ته هم سهولیات ملاویږي. زما په خیال دا یو ډیر ښه کار دی. د دغه ټلټر هوم یو ذمہوار چارواکی شازیه ګل په وینا په دغه مرکز کې به په یو وخت 30 زنانه ساتل شي او د هغوی د ماشومانو د لوبو لپاره به یو جدا حال هم جوړ کړی شوی دی. د دې په وینا په دې پنازه کې به یو زنانه زیات نه زیات شپږ میاشتو لپاره ساتل شي او دوی به هڅه کوي چې دغه بې کوره زنانه خپل کورنۍ سره ملو کړي او بیا دغه شان د هغوی ستونزې حل کولو لپاره پورا پورا ستړی کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
کیک دی کیک دی.
اونیدز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دی؟
کوچیان د پښتنو برخه ده. کلتوري ژوند کې دي.
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه مګورستان موږ روان یو درمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو راځو. بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی. دا یو لمونځ زده کوو، هغه دې ملاج زده کوو، په زبا زده کوو.
دا دوی ستونزې څه دي؟
خو مزه کنده لرو. د خدای په بده خدای په مزه کنده.
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.
د قبایلی سیمه کورم ایجنسی نه د ناامنۍ لوجې بې کور شوه ظاهر شاه چې دا مهال په پیښور کې ټکسي چلوي. مشال ریډیو سره خبرې کړې دي او ویلې دي چې د سختو حالاتو باوجود غواړي چې په خپلو بچو باندې تعلیم وکړي او دا نظر لري چې ټول مسلې د تعلیم د لارې اواریدل شي او په وطن کې بدلون هم بد تعلیم د لارې راځي. طارق اورغزی ور سره خبرې کړې دي چې نوموړی په دغه ټاپه باندې پیلوي. ظاهر شاه دا غټه پکې البته
نره باراند پاس پرورډه وروینا جواره کورمینا نصیب لره لره وړېما جنانا لاسرا کچی دواړه سرزنا جنانا لاسرا کچی دواړه سرزنا.
قدرمن اردوونکو دا مونږ سره د کورم ایجنسی د بشرو د سیمې ظاهر شاه کوم چې د خپل وطن نه لري په پیښور کې ټکسی چلوي. د سر به مونږ د په حالاتو خبرې کوو.
درته وایي چې دا ټکسی چې چلوي په پیښور کې نو دا وجه څه دی؟
دا هو جی حالات وجه مونږ دلته ټیکسی چلو بچول رزق په ګټو نور څه شته نه دی. دلته مونږ وکړو نور څه کار مشته نه دی. کلی وطن دی نه
پیښور ته ولې رالی؟ څه وجه څه دی؟
بس پیښور ته خو متاثرین شو کنه چې رالو.
د څه د وجه متاثرین شوی؟
بس دلته د حالات خراب شو بس کړم را وکړلې. څونه د مونږ کلیوالو یا د لور کورم خلکو یا د اپر کورم خلکو دا ټول را ووتل.
صرف یوازې دلته نور وخت
پیسو دی کبار وزم پیسو دی داسوی تک دی کپور تن وزم په پیسو بناوځي نور هیڅ هم نشته دی
کدومره وخت دلته ګران دی نو بیا خپل وطن ته ولې نزی ال ته خو عمر موعده باندې چکم دی عمل شروع شولو دوباره خلزی آبادکاری سلسله شروع شولا ته ولې واپس نزی؟
یو لوور کورم کې مو یو اپر کورم کې اردوانه ته بشوی دی یو کورم روغ نه دی. مونږ یو کور جوړ کړي و 2,00,000 روپیا خرچه می تقریبا نن یو 15 کال مخکې پی کړی و اوس هغه کور چرته په 2-3 لکو باندې حکومت مونږ ته راکوي هغې باندې نه جوړېږي. اوس
چې دومره سخت وخت تېروې لګې په دې وطن کې په دې پېښور کې نو مقصدونه دي؟
مقصدونه خو مې والا دلته اوس نور هېڅ مقصد نشته. بس صرف په د بچو باندې سکولونه وي او هغې خرچې دپاره د ټیکسي چلو چې هغې ته خرچه پې وګټو څه څه ته نه جوړ شي. مثال هغه نه یا مثال استاد جوړ شي یا ډاکټر جوړ شي یا داسې انجینیر بل څه ته نه جوړ شي.
څه کوم دغه شخړې دي هلته دوره خلکو نقصانات شولو څنګه وتل شي د دې غنه جنگونه
چې و مشرای ته کې تعلیم زیات وي نغه صحیح وي هغه کاروبار وي ډپټې وي څوک څوک وي بس مو سبب ته دوجو کو یو بل کادر وکو بل ته خپل نظر بندي وک سو پښ وي.
ډیر مننه د مشال لډیو سره د خبرې کولو.
قوم کوا
الله الله وای مقبول دې سپیره جزما خوخي
چاچی قوم کوا
د مرچکو سلاتا
مامکه پام کوا
خبري خبريم
خاله پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیگار تنه واستوی
اناگی پام کوا
خبرونا او فریادونا
پام کوا
الله دی بیلو نفاس کا
پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشوره
کیو نشوی شه پام کوا
د مشال خوندور مزایا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلور او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو
د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې نه د افغانستان ننګرهار ته ورغلی د کرکټ لوبډله چې د نن نبا په دغه ولایت کې د غازی امان الله خان په میدان کې 15 ورځنۍ دوستانه میچونه شروع کوي. دا میچونه به د هغې سیالیو لپاره تیاری وي چې د فروری په 10 نیټه به په دوبۍ کې د افغانستان او پاکستان د ملي ټیمونو ترمنځ سیالۍ کیدونکې وي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد په دې ریپورت کې راکوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د منتخب ټیم او د خیبر پختونخوا ټیم ترمنځ د کرکټ 15 ورځنۍ دوستانه سیالۍ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې نن د زیارت په ورځ پیلېږي. په دې اړه 13 شپه د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې یو غونډه هم جوړه شوې وه. غونډې ته د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال د خراغلاس ترڅنګ وویل کدا دوستانه سیالۍ د هرې ډلې په ګټه تمام شي دی خپل ګټه بولي. د وویل
ډیرو درنو میلمنو ته خصوصا د کوزي پښتونخوا راغلو میلمنو ته هرکلی وایم. دا دوستانه لوبه چې دلته ترسره کیږي هغه ډېر په خوشحالۍ او په عزت سره ترسره شي او بیا زه یو ځل بیام چې کوزي پښتونخوا وګټله او که زموږ د کرکټ لوبه ما ته دواړه داسې فکر وکړه چې دواړه ګټې زموږ خپلې ګټې لکه اوس چې زموږ کوزه پښتونخوا چې موږ خپل وجود او تن ګڼو دوی راغلي دي. انشاءالله نور به هم راځي. د دوی ننګرهار ولایت د ننګرهار ولسونه ټول به د دوی په خدمت کې.
سلاکار وزیر او د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال چیرمین شاهزاده مسعود ننګرهار ته د پښتونخوا د کرکټ ټیم راتګ د سولې په لار کې یو مثبت ګام وباله. د خبریالانو ته وویل
دا نه یوازې د افغانستان د کرکټ په ګټه باندې بولم بلکې د پښتونخوا د کرکټیانو په ګټه هم بولم ځکه دوی اولین سفر ده چې دوی افغانستان ته کې. زه امیدوارم چې په راتلونکو کلو کې دوی کابل ته هم سفرونه ولري، کندهار، مزار او قندوز ته هم ولري. د تاریخ په اوږدو کې دغه دوه ملتونه ډېر ښه نیک روابط لرو. د دوی په راتګ سره به موږ په ورتګ سره به د دغه ملتونو ترمنځ نور روابط هم ډېر ټینګ شي او د دواړو خواوو نه به دغه د سولې او د امن د پایدار امن پیغام به هم ورسره. نو زه دا د سولې سفیران بولم. د هر لحاظ د دوی سفر زه افغانستان ته په ګټه بولم.
د پښتونخوا کرکټ ټیم کوچ سجاد اختر هم وایي چې افغان کرکټ ټیم به د دوستانه لوبو لپاره پښتونخوا ته وروبلی.
افغانستان ټیم دا ټول مونګل ترابلو چې دیمل ترازی پاکستان ته او زمونږ هم دا ډیر خواهش لرو چې ان شاء الله د دې نه پس به مونږه ک افغانستان کرکټ بورډ چې دی مونږه دل ترابلی نو مونږ به په خوشاله باندې راځو او په نورو صوبو کې په نورو ولایتونو کې به دلته مونږه لوبه کوو. دې سره به د پاکستان چې کوم کھلاړیان مونږ سره راځي دا غیب هم کرکټ لږ پروموټ کیږي او افغانستان کرکټ به ډیر زیات پروموټ کیږي.
د یادولو ده چې د کرکټ د 15 ورځنۍ دوستانه لوبې د هغې سیالۍ لپاره تمرینی لوبې دي چې د فروری په 10 نیټه به د افغانستان او پاکستان د ملي ټیمونو ترمنځ په دوبۍ کې کیدونکې وي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
قدر من اوریدونکو، اوس هم د خبرونې په آخري برخه کې یو وار بیا احمد شاه اعظمي د تازه خبرونو سره ټکی وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا په نوښار سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږ درې پولیس ژوبل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي سویس عدالت ته ځکه لیک نه دی لیکلی چې تر عین لاندې ولسمشر زرداری ته استثناء ترلاسه ده. په پېښور کې نن خبریالانو د قبایلي خبریال مکرم خان عاطف د وژنې پر ضد او خبریالانو ته د ساتنې ورکولو لپاره مظاهره وکړه. د افغانستان په سهیلي ولایت کندهار کې په یو ځانمرګي برید کې شپږ کسان ووژل شول. او بل پلو د پاکستان او انګلستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ د لومړی ټیسټ د دریمې ورځې لوبه روانه ده. د انګلستان کرکټ لوبډلې په دوهمه پاڼۍ کې تر دې دمه 160 منډې جوړې کړې دي او 9 لوبغاړي اوټ شوي دي.
ا او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدې. پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونې اوریدلی شئ. دا وخت زه منور شاه سره د خپلو همکارانو اسحاق اميري، احمد شاه اعظمي او داود خټک تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.